سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفر د سیال د تای روشان د تخنیکی چارو پسند بلختر کړی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د خپلواک خبر اعلانو اتحادیه وای په پرلپسې ډول د خبر اعلانو د نیولو په تړه او شور اندېښنه لري د دغې ادارې دغې اتحادیه نن په ویلامې کې په پکتیا کې د آریانا ټلویزیون د مقطع خبریال حبیب الله سراب او په ننګرهار کې د کلید راډیو د مسؤول فقیر محمد فقیرزی او خبریال جان آغا صالح نیول کېدل د اندېښنې وړ موضوع بلل ده د درې وړ خبر اعلان پرون نیول شوی دی طالبانو د دوی د نیولو په اړه وضاحت نه دی ورکړی د افغانستان د خپلواکو خبر اعلانو اتحادیه له مسؤولو چارواکو غوښتنه کړې ده چې د ژورنالیستانو او رسنیو اړوند قضیه د رسنیزو سرغړونو د شکایتونو څېړنې کمیسون لالارې تعقیب او وڅېړي تر دې مخکې تریکشن بی په غزنی کې د بختر دولتي خبري ایجنسی او خبريال سید واحد الله ابدالي هم د طالبانو له خوا نیول شوی و د افغانستان د خبري اعلانو مرکز وایي ابدالي په داسې تور چې د هغه په خبريالۍ پورې اړوند نه دی نیول شوی او ورڅخه پلټنې روانې دي د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګولډن براون وایي طالبانو له زده کړو د نجونو ښځو په منع کولو سره له بشري حقونو تر ټولو سخته سرغړونه کړې ده ښاغلی براون چې د برېټانیې د صدر اعظم په توګه یې هم دنده ترسره کړې پرون د بی بی سي له راډیو څلور سره په مرکه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جنایت سره تشبیه کړی دی د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی له والی جزئی محکمه غوښتل هغه کسان مجازات کړي چې له بشري حقوقو یې ظالمانه سرغړونه کړې ده طالبانو پر افغانستان د ولکېل بیا ټینګول او روسان جنو تالش بګم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورنکړه او دوی پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې د روسیې په پرم خار کې وی محکمې لیکوال الکساندر نیکونوف تبرعت ورکړ د نیکونوف مدافع وکیل پرون ویل محکمې د روسی لیکوال ته په ټولو لګیدلو تورونه کې برات ورکړ دوه تیا کلن نیکونوف د روسیې د پاوست په بدنامولو هغه وختورن شو چې پیو پار کې د خپل کتاب د خرڅولو پر مهال یو کسره د روسیې د پاوست په خبرې وکړي هغه کس چې نیکونوف سره خبرې کړې وی پولیسو ته راپور ورکړ وی ویل چې لیکوال د تسپارښتنه وکړ چې د اوکرين جګړې ته د نزیو پر ځای دی د اوکرين د جګړې په اړه د روسیې د سیاسي مخالفانو خبرو ته غوښ شي چې څه وایي لدی روس پلاتون کومندل شو د نیکونوف د کتاب د بیا داسې کارول شوې دي چې مخه د روسیې د پوز بدنامه ول دي پر اوکرين د روسیې لا يرغل روس ته روسیې کې د پوتين ګډ سیاسي مخالفان ځپل شوی او زندانونو ته اچول شوی دي د امریکا د سافټویر لوی کمپني مایکروسافت ویلي د سپتمبر د شمی ورخوا بعد روسیه د کمپنی او د فعالیت جواز نه وینه کړی د امریکایي کمپنی د خبره د اګست په 18 د روسی ټلی ډیلی ایجنټس ته یو لیګل لیک کړی دا مایکروسافت په روسیه کې خپل فعالیت د 2023 کال په مارچ میاشت کې لکه چې روسی پر اوکرين غیر موجه يرغل وکړ و درو خو د هغو تولیداتو خرڅلاو ته دوام ورکړ چې لاته مخه پلورل شوی و په اصل هاول ویدیو کمپنی او پر اوکرين کې د روسیې له يرغل وروسته په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه درول دي او د افغانستان سنگین وزنه تکواندو کار علی اکبر امیری نن د جنوبی کوریا په نړیوالو آزادو سیالیو کې د سرو زرو مډال وګټه د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویلی امیری له کاناډا، قزاقستان، جنوبی کوریا او نایجیریا څخه د خپل سیالانو په ماتولو سره وکولې شو چې په دې سیالیو کې د نمرې لپاره افغانستان ته د سرو زرو مډال وګټي د هغه روسي سیالي د هغه روسي سیال له نایجیریا څخه عبدل اوسوفو چې د نړۍ د تکواندو قهرمان او د برازیل د 2014 کال د اولمپیک سیالیو نائب قهرمان دی په دې سیالیو کې د نړۍ اتسابان دی 1500 شل تکواندو کارانو ګډون کړی و تاسو خبرونه واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو د د امریکا د سولې انسټیټیوټ وای په افغانستان کې د ککنارو د کښت بندیز د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات به په دې هیواد کې د لوږې کچه لا پسې نوره ډیره کړي. دا چې په دې اړه د افغانستان د بشري وضعیت په اړه په دې راپور کې نور څه ویل شوي دي وړاندې درته په راپور کې تفصیل لرو. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي تیر کال په زرهاو افغانان له پاکستان، ایران او افغانستان راغلي دي.
له باندېانو د کمیسون سره په همغږي او ګډو هڅو څخه باندې ظرفنه باندېان له ایران هوا څخه را انتقال شوي دي. همدار از د نورو باندېانو د خلاصون لپاره هم هڅې روان دي.
د چې په دغه میاشتو کې څومره افغانان له پاکستان افغانستان ته بیرته راغلي دي په دې اړه به هم درته وروسته تفصیل لرو. دا به هم واورئ چې په کونړ کې د فقر او بېوزلۍ په وجه باندې د خوار ځواک ماشومان او شمیر ډېر شوی دی.
زکه نه کنده الک مراوسته زاین دغه بیکاره دل کارت له ساس کړی دای دریم کارت او چریش مزه پنځل لسره زل کارت نه والی کن څالو کرتی را بیرنه کارت واری بچی پنځل لسره زبات بیرار
د نړۍ مسائل ته به هم تم شو ملتیا مخواړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وای په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندیز د نړیوالو مرستو کمیدل او د خوځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات په دې هیواد کې د لوږې کچه لا پسې لوړه کړې. د انسټیټیوټ د طالبانو له حکومت ها د دوو کلونو په تیریدو نوي ټاکنونه د افغانستان اقتصادي کمزوري کوي. په نوم پیو راپور کې وړاندوینه کړې ده چې د اقتصادي کړکېچ او بېوزلۍ له امله ښایي بهر ته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ لا پسې چټکه شي. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې وکمنېدو د دوه کلنې په درشل کې د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په خپل یو راپور کې ویلي چې د افغانستان اقتصاد له ناڅرګند وضعیت سره مخ دی او د حالت په دې هیواد کې لوږ او بشري مرستو ته د افغانانو اړتیاوې ډېرې کړې دي. د انسټیټیوټ د طالبانو له حکومت د دوو کلونو په تیریدو نوي ټاکنونه د افغانستان اقتصاد کمزوري کوي. په نوم په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښ بندیز د نړیوالو مرستو کمیدل او د خزو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات به په دې هیواد کې د لوږې کچه لا پسې لوړه کړي. په راپور کې وړاندوینه شوې چې د اقتصادي کړکیچ او بېوزلۍ له امله ښایي بهر ته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ لا پسې چټکه شي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د تمې خلاف د ځینو ستونزو سره سره د افغانستان اقتصاد ښه مدیریت کړی او په دولتي ادارو کې د فساد مخه نیولې. خو په راپور کې دا شوې چې طالبان د خپل حکومت د بقا او پیاوړتیا لپاره کار کوي نه د عامو افغانانو د سوکالۍ لپاره، ځکه د راپور په ټکو دغه ډله په زور واک ته رسېدلې. راپور دغه شان وایي د نویو ارزونو پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت په راتلونکو کلو نوو ستونزو سره مخ کی. راپور دغه شان وایي د نویو ارزونو پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت په راتلونکو کلو نوو ستونزو سره مخ کیدونکې دی. په 2021 کال کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ د لومړۍ میاشتو په څیر به اقتصادي حالت څنګه سره خراب شي. په راپور کې راغلي چې د دې هیواد اقتصاد په اوس وخت کې تر ډیره په دې پورې تړلی چې آیا له افغانانو سره نړیوالې مرستې په یو ځل کمیږي او که د وخت په تیریدو سره به د مرستو کچه کمه شي. راپور وایي دغه شان د کوکنارو د کښت بندیز به په دوهم کال څنګه عملي کیږي او دا چې آیا طالبان به پر ښځو محدودیتونه لا پسې ډیر کړي او که په دې برخه کې به مثبت بدلون رامنځته شي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ پر راپور کې راغلي که څه هم د افغانستان د ناخالصو تولیداتو اندازه لګول سخت خو اټکل کیږي چې د 2021 کال له سقوط وروسته د افغانستان د ناخالصو تولیداتو کچه 40% راکته شوې چې په دغه بېوزله هیواد کې لوږه او محرومیت نور هم زیات کړي. په همدې حال کې یو شمېر اړمن افغانان د خپلې سختې بېوزلۍ او بیکارۍ کیسه کوي. د ختیځ ولایت ننګرهار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
اقتصادي وضعیت بیخي بې نهایت زیات خراب شوی دی. کله وړه په قرض راوالو، کله وړې په قرض راوالو، کار روزګار نشته دی، وضعیت داسې دی. نو شته وضعیت بیخي خدای شته چې ټولو خلکو ته رواني تکلیف پیدا کړي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي نوروز هم له بیکاری سر ټکوي.
دا هفته یو ورځ کار گیر بیا
اونۍ کې یو ورځ کار وی نور نه وی. دا یوازې په مانه ده چې زه وایم زما وضعیت خراب دی. ټول همدا حال دی، امنیت ښه دی خو بیکاری بیخي زیاته شوې ده.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې وکمنېدو رئیس چې نږدې دوه کالې پوره کیږي په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاری په بېساري ډول زیاته شوې. تیر ورځ د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې لسو کورنیو نه د خوړو لپاره کافي توکي نه لري او شاوخوا 40 میلیونه وګړي د شپې په لوګو ویده کیږي. لدې وړاندې د تیر چهارشنبه پورز د ناروی د کډوالو شورا ویلي و چې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د خورځواکۍ وضعیت استراري حالت غوړه کړي چې اوسمهال 15.2 میلیون افغانان په لوړه کچه د خوړو د نخوندیتوب سره مخ دي. ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د اقتصادي ناورین راپورونه ورکړي او ویلي دي کله افغانانو سره مرستې ونه شي نو په دې هیواد کې به انساني ناورین رامنځته شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بشري حقوقو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې لپاره پر طالبانو فشار راوړي. د یاد سازمان د افغانستان څنګه څېړونکو فرشتي عباسي د تیر د دغه پنځم به پور ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو مشرتابه باید په دې پوه شي چې په افغانستان کې د بشري ناورین زیاتوالی او بشري حقوقو نقضول مسؤل دوی دي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبان حکومت د دوه کلنۍ واکمنۍ په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو مشرتابه باید پوه شي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د زیاتوالی او د بشري حقوقو د نقضولو مسؤل دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې وروستیو کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې هیڅوک نشي کولای بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او په دغه هیواد کې تر بل هر وخت بشري حقونو ته درناوی کیږي. د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان څنګه څېړونکي فرشتي عباسي د پنځم به په ورځ ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د افغانستان خلک په تیرو دوو کلونو کې د تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخ دي. د طالبانو حکومت لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې هر ورځ د ښځو پر حقونو لا زیات محدودیتونه ولګول شي. د نوموړې په وینا نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو د ټولو سرغړونو لپاره پر طالبانو فشار راوړي. میرمن عباسی زیاتوي
ماز جامعه جهانی میخوایم کې طالبان را
مونږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې طالبان د بشري حقونو د نقصولو لپاره تر فشار لاندې راولي او په دې وضعیت کې د دې لپاره چې د افغانستان خلک خپل بنسټیز حقونه تر لاسه کړي او د افغانستان ښځې د کار زده کړي او د آزاد تګ راتګ حق ولري د افغانستان ښځو تر څنګ دی ودرېږي او ملاتړ دی وکړي.
افغانستان به سنځنه افغانستان حمایت کړه.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان د پنځمبه پورس پام دی اړه یو راپور خپور کړ چې په کې راغلي د لسیزو جګړو اقلیمي ستونزو او پراخ بیکاری ترڅنګ په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر حقوقو سخت بندیزونه په افغانستان کې د خوراک د نخوندیتوب لومده لاملونو څخه دي. د بشري حقوقو د څار سازمان زیاته کړې چې مرستندوی هیوادونه باید د ښځو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو سیاستونو له پیاوړي کولو پرته د اوسني بشري ناورین د کمولو لارې چارې ولټوي. دغه سازمان دا هم ویلي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو پخواني امنیتي پوځیان او د وسلوالو مقاومت د ډلو غړي او یا هم ملاتړ نیولې شکنجه کړي او په خپل سر یې اعدام کړي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې د افغان کډوالو مسله مطرح شوې او ویل شوې چې زرګونه افغانان چې له هیواده تښتېدلي په دریو هیوادونو کې له سختو شرایطو سره مخ دي. د دغه راپور له مخې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو حکومت پر سیمه ییزو رسنو له تسلط او د نړیوالو رسنو د نشراتو له تړلو وروسته په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقوقو فعال رودا بفروتنوي په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو راپورونه خپاره شوي او پر طالبانو د فشار راوړلو غوښتنې شوي خو په عمل کې دا کار نه دی ترسره شوی. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د مالی مرستو، مذاکراتو او د ډیپلوماټیکو خبرو بندول کولای شي هغوی منځوي کړي او دا یو لار ده چې پر هغوی فشار راوړي څو نړیوالو قوانینو ته سر ټیټ کړي او د خپلو پرله پسې زیاتېدونکو تاوتریخوالي څخه لاس واخلي.
د
طالبان حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبان حکومت تل ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شريعت په چوکاټ کې خوندي دي او پرته لدې چې د خزو حقونه په اړه په خپل دریس کې بدلون راولي ویلي دي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او په دې برخه کې فشارونه کومه پایله نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع شوي او پوهنتون ته هم نه پرېښودل کېږي. ښځې په ډېرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي دي او په دې وروستیو کې ښځینه سینګارتونونه هم تړل شوي دي. د طالبان حکومت ښځو ته له شرعي محرم پرته د لرې وطن پر سفر هم بندیز لګولی او دوی تفریحي ځایونو، ښځینه حمامونو او لوبغالو ته له تګ څخه منع شوي دي.
د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي تیر کال یوازې 400 افغان بندیان د پاکستان او ایران له زندانونو راخوشي شوي او بیرته خپل هیواد ته رسانه شوي دي. تفصیل په راپور کې.
تیر کال ایران او پاکستان څخه 400 افغان بندیان راخوشي او افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا خبرې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت مرستیال محمد ارسلا خروټی د زمري په 13مه نیټه ملت ته د دولت حساب ورکولو په پروګرام کې وکړي.
کابو 3000 افغان مهاجرین چې په پاکستان هیواد کې بندیانو د مهاجرینو آتشو او په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفارت په ګډو هڅو د یاد هیواد له بند خونو څخه آزاد شوي. همدارس له بندیانو د کمیسون سره په همغږي او ګډو هڅو څخه باندې زرتنه بندیان له ایران هیواد څخه را انتقال شوی دی. همدار از د نورو بندیانو د خلاصون لپاره هم هڅې روان دي.
نو موري دغه شان ویلې چې په دغه کال کې د 800 افغانانو مړی چې د بیلابیلو لاملونو له امله مړ شوی افغانستان ته انتقال شوی دی. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال زیاته کړه چې دغه شان تیر کال 925,509 اتیا کسه افغان کډوال له پاکستان، ایران او یو شمیر نورو هیوادونو افغانستان ته ستان شوي دي، خو په خبره له هم 1,000,000 افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې کډوال دي. نوموړي دا ونویل چې دا کډوال په خپل خواخ ستان شوي کې د کوربه هیوادونو لخوا په زور ستان کړل شوي دي. په دې وروسته کې داسې راپورونه خپاره شول چې ایران او پاکستان افغان کډوال هغه چې د دوی په خبره د استوګنې قانوني اسناد نه لري په زور خپل خواورو وېستلی. پر افغانستاني طالبانو لوکمنې دوه وروسته یو ځل بیا نورو هیوادونو ته افغانانو د کډوال کې دوه بهیر تیز شو چې په دوی کې ډیر شمیرې په پاکستان، ایران او د ایران لارې ترکی او نورو هیوادونو کې واړول. څول د هیوادونو خپل د مقصد هیوادونو ته ځانو پوسی. دوی امنیتی، اقتصادي او نورې ستونزې له هیواده د کډوال کې دوه لاملونه ګڼي. په پاکستان کې یو افغان کډواله میرمن چې نغوړي د امنیتی ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي رابطه ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل کړي وه طالبانو دوه ځله د دې د نیولو کوښښ وکړ، نو ځکه د تاړه شوه چې پاکستان ته کډواله شي.
زه مجبوره شوم چې ما کډه وکړم پاکستان ته. زه 1,000 روپۍ کرایه ورکوم. دا د دوه میاشتو کرایه په ما باندې پاتې ده. زما دروازه ټکې چې زما کرایه راکړه او ما سره دا کرایه نشته چې زما ته ورکړم. که زه افغانستان ته لاړ شم طالب نه پرېږدي، دلته راشم او د پولیسان مونږ نه پرېږدي. قسم په خدای چې یو شپه هم نه ده چې زه ونه جاړم. ټول شپه د دې اقتصاد د لاس نه، د دې پولیس د لاس نه، د دې مشکلاتو د لاس نه زه جاړم. چې افغانستان ته لاړ شم زما ته ژوند نه کېږي.
نوموړي نه وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې څه ډول لیکل کړي وو، خو هغه وایي چې اوس افغانستان ته ستانه شوي ژوند څنګه دی. له ترکیې څخه افغانستان ته یو تن ستون شوی افغان چې دای هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد شي ازادي رابطه وویل.
مشکلات خو روانی اکم بیشتر بود در جامعه ترکیه موجر اکشنهای تو بعد زندگی داشته بوشم.
پا ترکیه که زمان لپار روانی ستونزی دیری وی دیر بعد حالت می تیر کرد. سر لده چه اسناد هم ولری پولیس دی یواش با دوش بی بندی کوی، انسانی ارزخ دیده بخولاندی کوی. مجبور شم راغلم، ما ویل چه وماری و چه روڑی هم ولرو کافی ده، خو از دلتا هم جوان نکیگی، زکا کار اصلا نشتا.
دیدی افغانانو ستونزی مدی طالبانو کمادی کدوالو او بیر تراستاری دون کچارو دی وزارت لوایند عبدالمطلب حقانی سره شریک کړي، خو د راپور ترخ پرېدو پورې ځواب را نکړ. خو د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ادعا کوي چې د تیر کال په ترڅ کې 2.3 میلیون زیاتو راستنو شویو او کورنیو بې ځایه شویو سره د همکارو موسو په همغږۍ مرستې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په نړیواله مسله راوخلو د اوکرين په پلازمینه کیف کې ور بیا د څو چاودنه غوښنه ورېدل شوې دي. د اوکرين چارواکي وايي د ماشوم په ګډون ځینی ملکيان د روسیې په تازه هوایي حمله کې وژل شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د اوکرين د پلازمینه کیف شاروال ویتالی کلیچکو د دغه شهر له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې په خپلو پناه ځایونو کې پاتې وي. د کیف دفاعي چارواکو ویلي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاه فعاله ده. تر دې مخکې د اوکرين پوځ راپور ورکړی و چې روسیې د کینجل راکټونو په ګډون پر کیف تر ژغ چټک توغندي ویشتلې دي. د کیف شاروال ویلي چې د یو لګیدلې توغندي ټوټې د ماشومانو د یو روغتون په انګړ کې لوېدلې او ځاني او مالي زیان نه دی اړولی. خو د اوکرين په لویدیز اووانو پرانکیوس کې د روسیې په راکټي حمله کې یو اتکلن ماشوم وژل شوی دی. اوکرایني چارواکو ویلي چې د روسیې یو بی پیلوټ الوتکې نن په بوریسلاو ښارګوټي کې د خرسون سیمې د بشري مرستو د ویش پر یو مرکز حمله کړې، خو د احتمالي زیانونو په باب څه نه دی ویل شوی. د خارکیف سیمې والی اولاسین هوبوف نن ویلي د روسیې په یو هوایي حمله کې دغې سیمې ته نږدې یو کور په نښه شوی او په نتیجه کې یوه شپېته کلنه ښځه وژل شوی او یو شپېته کلن سړی ټپي شوی دی. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز دفتر نن په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي چې روسي ځواکونو د بخمود په کوبیانس کې د ناکامو تهاجمي عملیاتو اقدام وکړ. دغه دفتر دغه راز ویلي چې د اوکراین پوځ د دغه هواد د جنوب په ملیتیپول او بردیانس کې خپل تهاجمي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. پر اوکراین د تازه حمله راپورونه داسې وخت ورکول کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې له کانګرس غوښتنه کړې چې د اوکراین لپاره د څبان د 40 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي او بشري مرسته تصویب کړي. د دې ترڅنګ د روسیې دفاع وزارت ویلي یو بی پیلوټ الوتکه چې په مسکو کې د یو نامشخص هدف پر لوري د تک په حال کې و وشتل سوی او نسکور کړی سوی ده. د مسکو شاروال سرګی سوبیان ویلي چې د الوتکې ټوټې د مسکو په شمال ویدیس کې لویدلې او چاته یې د سر او مال زیان نه دی اړولې. مخکې راپور ورکول سوی و چې د مسکو ونوکو هوایي ډګر او د مسکو په 150 کیلومتري کې کالوګا هوایي ډګر د هغه څه له کبله د لنډ وخت لپاره تړل سوی چې چارواکو د یوې مشکوکې بی پیلوټ الوتکې الوتنه بللې ده. دواړه هوایي ډګرونه بیرته پرانستل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په ختیځ کې به کونړ ته ورشو. په کونړ کې روغتیایي کارکوونکي وایي په دې ولایت کې د شتور بد او بیروزګارۍ په وجه د خوارزواکو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. تفصیل له سیمې څخه په دې راپور کې اورو.
دا د صدابات په مرکزی روختون کې د خوارزواکو ماشومانو د درملنې او پالنې جلا شل بستریزه څنګه ده چې اوس مهال په کې شاوخوا ډیر شته نه ماشومان بستر دي. د یادو ټول ماشومانو وزنونه په نشت حساب دي او بدنونو پسې پوستکي وچ شوي دي. بس پرې خپل خوارزواکې شپږ میاشتنې ماشوم د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره روختون ته راوسته وایي.
زګرل کندهالک مراوسته دا نه غس بیکاره دل کارت له ساس کړی دا دریم کارت او چریش مزه پنځل لسره زل کارت نه والی کن څالو کړه تیر بیره نه کارت واری بچی پنځل لسره بعد بیرار مو بیراله.
د یاد روختون مسول ډاکټر مولادا دوی په روختون کې د خوارزواکو ماشومانو د درملنې لپاره پورا سانته وی شتون لري.
او هغه ټول وسایل چې د شدید سولټاکسین ناروغانو درملنې لپاره مکاري کې په اسداباد روغتون کې موجود دي. هغه درمل چې په اسداباد ولایت روغتون کې د ماشومانو د درملنې لپاره استعمالیږي، مثال په ډول باندې ارشاد شدي یا ایټویب، په درملنې کې کوم خاص مشکل نشته دی. دلته څومره ماشومان چې دلته بستر کېږي زموږ ان شاء الله د درملنې هغه وختم چې دی هغه ښه دی.
کونړ کې د خوارزواکي پروګرام مسول ډاکټر شهاب راته وویل د خوارزواکو ماشومانو د درملنې او بستر لپاره د مرکزی روغتون په ګډون څلور مرکزونه لري او په شپېتو کلینیکونو کې ورته خوراکي توکي او درمل ورکول کیږي، خو بیا هم د تیرو کلونو په پرتله د خوارزواکو ماشومان شمیر زیات شوه دی.
څلور سنټر موږ لرو، یو په خاص کونړ ولسوالۍ کې ده، یو په څوکۍ کې ډی ایچ کې یو سنټر لرو موږ، او یو په شپخانه کې ده، یو په ماڼوګي کې. نو څلور سنټر لرو د بستر تداوی لپاره، او باقي منځ د شپته کلینیکونو کې او اتلس موبایل ټیمونو کې په دې ټولو کې ده موږ هم متوسط او هم شدید د دواړه سوی ته غزي چې ده، هم د ماشومانو هم هغه میندې چې هغه حامله او شیدو ورکوونکي دي، د دې تداوی تر سره سوی ته غزي کچه چې موږ څومره ګورو نسبت تیر کال په پرتله باندې سکه مسره سوی ته غزي کچه مخفزیته دوه باندې دا لوړ روانه ده.
ډاکټران میندو ته توصیه کوي چې باید خپل ماشومان ته تر لومړی شپږو میاشتو پورې خپل شیدی ورکړي، او له هغه وروسته د شیدو ترڅنګ نرم خواړه هم ورکړي چې دا شیان د ماشوم د بدن په وده او له خوارزواکۍ ژغورلو لپاره اړین دي. په کونړ کې د خوارزواکو ماشومانو د زیاتوالي په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون سره ډېرې کسان بیروزګار شوي او اقتصادي ستونزې زیاتې شوي، او د غوستونزو له نورو زیات اغیز په میندو او ماشومانو کړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به کندوز ته ورشو. د کندوز ولایت یو شمیر بڼوال بیا وایي چې سږ کال په یاد ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. تفصیلی په دې راپور کې اورو.
د کندوز یو شمیر بڼوالان وایي سږ کال په یاد ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د بڼوالانو په خبره تیر کال د ژمي په موسم کې د یخې څپې راتګ سره د بادامو ونې یخ وخلې، او له امله یې سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. 50 کلن امین الله د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې د بادامو 200 ونې لري. هغه وایي هر کال له یوې ونې څخه 15 منه بادام ترلاسه کول، خو سږ کال له یوې ونې یو من بادام راټول کړي دي.
نسبت پروسه کال نه سږ کال بادامو حاصلات د 100% نه شاید 10% بادام حاصل کړي، ولې چې یو خاک باد شو هغه کې ډېر تاوان ورسو بادامو ته، او یخ مو وه د واوره وشله بې وخته، دا بادام لږ خراب کړل. تقریبا 80% بادام د بنده ویوړل.
د یاد ولایت د قلعزال ولسوالۍ یو بڼوال جان محمد آزادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال په بازار کې د بادامو نرخ ښه دی، خو حاصلات خوند نه لري.
پروش کال چې واشنه ښه حاصلات کړی و بادام، او سږ کال حاصلات کم دی، بیخي کم دی. اشنه اوس خلکو هم کم کړي دي، اشنه خرطو پروش هم ښه دی، لیکن سږ کال بادام بیخي کم دي. دا یو ورور چې دا سږ کال واور یخ ولا یخ بندي زیاته وه، دا ګلان کې و یخ چې ولا هغه یخ ورور غنم هم د بینې وړل، دا حاصلات هم د بینې په پتاغ باندې حاصلات کم شو.
د کندوز ښار یو وستونکی عبدالودود چې له شل کالو راهیسې په یاد ولایت کې د بادامو د پیر او پلور کاروبار کوي، دی وایي د تیر کال په توپیر سږ کال د بادامو نرخ لوړ دی.
خاطر کې او سات بود زمستان بعض حاصلات اکثر کم شوه.
د ژمي په موسم کې د بادامو ونې یخ وهلې، او د ونو د ګل پر مهال د دوړو او خاورو طوفان د ونو ګلان له منځه یووړل، او له امله یې سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی. اوس یو من بادام له 2500 نیولې تر 15200 افغانیو پورې قیمت لري.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدي وایي سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې 40% کموالی راغلی دی.
حاصلات بادام نسبت به سال گذشته بد بختانه بگویم که به اثر
له بعد مرغه د ژمي په موسم کې یخی هوا د بادامو باغونو ته سخت زیان ورساوه، او سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې 40% کموالی راغلی دی. یخی هوا نه یوازې د بادامو حاصلات له منځه وړي، بلکې د بادامو ونې هم وچ کړي دي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندوز کې پر 6212 هکتار ځمکه د بادامو باغونه موجود دي. تیر کال د یاد ولایت د بادامو له باغونو څخه 8415 ټنه حاصل ترلاسه شوی وو، خو سږ کال د حاصلاتو کچه 5098 ټنه اټکل شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ٹول کارکنکو اردوگت السلام علیکم ہیل احترامات وړاندې کوم. زه شعیب خبرې کوم د کندوز ولایت څخه. ازما اسلامي امارت څخه دا وختونه ده چې د الکترونیکی تذکرو بیې ډېرې زیاتې لوړې دي. په دې خود دې غریب اولس هیڅ چاره نه راځي، او تذکره بیا داسې یو ضرورت ده چې دینه سو خلاصې دې نشي او دای په مکالب کړي اوس په سره تذکره باندې سیم کارت هم نه ورکوي. نو د اسلامي امارت څخه غواړو چې تذکرو بیه کې کموالی راولي. جمهوریت کې د یوې تذکرې بیه 100 افغانۍ وه، اوس 1500 افغانۍ ته لوړ شوي. دا ولې دا چې تاسو دوام کوئ اقتصاد پرمختګ کړی نو بیا ولې تذکرې بیه دونه لوړه شي؟ پریک باید اسلامي امارت خاص متوجه شي او تذکرو بیه ټیټ کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی راڈیو ٹولو کارکونکو اوریدونکو ته دی مسلم منور سی مانو گلاب خان اکمل د پکتیکا ولایت وایس کال سوال دی پتنی دی کریم وختنه مدا وکړه د مو پیغام چیرې نشر سی دغه دی وایس خاطر وی ور ممه د ټلیفوني خادي ډیر وخت منزور دی د وزارت لخوا مکمل کار خلاص ده. دلته ولا کی سیاست کې څه ستونزه ده او کوم شرکت کې ده؟ دا سرادی ولسوالی دی غرمی ساحی دی مجاہدین هم غټ ستونزې دی عوام هم ستونزې ده. کدا دې موږ پیغام نشر سی او مشران یې واری او دې ته یو جدي پاملرنه وکړي نو ډیره مهرباني به وي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوی منی مایته راورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملمه د ازادۍ رادیو د مرکو د زنګړی لړۍ پروګرام لرو. خطر هغه وړاندې ورسول لند خبرونه ده. د افغانستان د خپلواک خبريالانو اتحادیه وای په پرلپسې ډول د خبريالانو د نیولو په تړاو ژور اندېښنه لري. د دغې اتحادیه نن په ویلمه کې په پکتیا کې د آریانا ټلویزیون د مقطعي خبريال حبیب الله سراب او په ننګرهار کې د کلي رادیو د مسؤول فقیر محمد فقیرزی او خبريال جناغا سالی نیول کېدل د اندېښنې وړ موضوع بللې ده. د درې وړه خبريالان پرون نیول شوي دي. طالبانو د دوی د نیولو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. له دې مخکې تېر یکشنبه په غزنی کې د بختر دولتي خبري اژانسي خبريال سيد واحد الله ابدالي هم د په بخښنې سره وحدت الله ابدالي هم د طالبانو لخواني ول شوی وو. د افغانستان د خبريالانو مرکز وايي ابدالي په داسې تور نیول شوی دی چې د حقیقي خبريالۍ پوري اړه نه لري او پلټنې ترې روانې دي. د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي ګولډن براون وايي طالبانو له زده کړو د نجونو او ښځو په منی کولو سره له بشري حقونو تر ټولو ستره سرغړونه کړې ده. ښاغلی براون چې د برېټانیا د صدر اعظم په توګه هم دنده ترسره کړې، پرونی د بي بي سي له راډیو څلور په مرکه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد جنایت سره تشبیه کړی دی. د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له نړیوالې جزایي محکمې وغوښتل چې هغه کسان مجازات کړي چې له بشري حقونو ظالمانه سرغړونې کوي. د امریکا د سافټویر لوی کمپنۍ مایکروسافټ ویلي د سپتمبر له 10مې ورخوا به د روسیې د کمپنۍ د فعالیت جواز نوی نه کړي. د امریکایي کمپنۍ د خبره د اګست پال 11مې د روسیې ټیلی ډیلی اژانس پیولې کې لیک کړی ده. مایکروسافټ پر روسیې کې خپل فعالیت د 2022 کال په مارچ میاشت کې لکل چې روسیې پر اوکران یرغل وکړ او دراوه. او د افغانستان څنګه وزن تکواندو کار علي اکبر امیر نن د جنوبي کوریا په نړیوالو آزاد سیالیو کې د سرو زرو مډال وګټه. د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویل چې امیر له کاناډا، قزاقستان، جنوبي کوریا او نایجیریا څخه د خپل سیالانو په ماتولو سره وکول شو چې په دې سیالیو کې د نمرز لپاره افغانستان ته د سرو زرو مډال وګټي.
د آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د آزادی رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګاول وروسته پر شوزو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات سوي چې پر دې مسلې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ژغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوانه فعاله وژمه توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدره ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړی کټګوري دوهم کټګوري حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځايي قوانین ورکړي هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته وایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغه سي وضعیت ګوري د وینجلي په حیث څه احساس کوي؟ څومره ځان د دغه ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یو پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاو غلي رواني لحاظ، په فزیکی لحاظ، په جسمی لحاظ، په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغه کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوایي پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کانفرنسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه وځي قوانین ورکړي وو د ټولو څخه برخمنې. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېرې ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړي وو دغه څخه برخمنې نه وی، او یا هم بیخی خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجلس درلودې، نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. ان شاء الله موږ به داسې ورځ ووینو چې ټول شزي په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې ورځ راغی چې د شزو څخه هغه کوم حقوق چې درلودې د جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تا بنده انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د تعلیم لپاره کار کړی، تا باندې زوريږم. هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرېږم یا د نن په افغانستان کې زما همکارانی نورې ښځې هم د زموږ د ائتلافو غړې د هغوی سره چې زه په تماس کې یم د هغوی د وضعیت څخه خبرېږم، تا باندې زوروي مې. نه یوازې چې موږ زوري روحي او همدارنګه ذهني وضعیت زموږ ورستر بلې تابان خرابېږي، د ننه په افغانستان کې هغه ښځې چې شل کاله کار کړی، شل کاله درس ویلی او کار یې کړی او د ځان لپاره یو ژوند جوړ کړی و، نو چې ټول په یوه پلا په کور کښېنول سي، تابن د هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومیږي راپورونه نشریږي چې افغان ښځې خاصتاً افغان انجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي هغوی د ډیپریشن سره مخ دي، او په ډیره غټه کچه افغان انجونې په ډیپریشن باندې اخته دي چې دا خپله انسان زوروي. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په افغان ښځو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پراته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم مادې ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړي چې دغه تقریبا دوه کاله کېږي چې دغه وضعیت دغه سي روان دی، که دا وضعیت دغه سي دوام پیدا کوي څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
تابن مسایل به منفی لوري ته روان وي، او اوس هم روان دی. په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي، په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي، په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي، او دا ټول شیان له بې سوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغان ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړي وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې د ننه په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي، ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دی ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډیری د ماشومان او هغه ګردی او ځینې نور د بدن غړي دوی خرسي او وضعیت دغه سطح ته رسیدلی. نو له دې څخه معلومیږي چې د نن په افغانستان کې اقتصادي وضعیت، بشري بحران هغه خپل آخري اوج ته رسیدلی. نو د ښځو لپاره زه هیڅ داسې یو آینده نه ګورم. په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوي وای هغه اوسي.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه، وخت نا وخت تاسو د افغان ښځو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوي، فکر کوي چې داسې کوم اورګان ستاسو چې ستاسو د غږ اوري یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان ستاسو چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو غږ ته؟
زه فکر کوم چې د افغان ښځو اصلي دشمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات یې درلوده، خبرې اترې یې درلوده، اما د افغان ښځو هغه سری کرشي هغه ورته مهم نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هیواد دننه په افغانستان کې افغان ښځې خپل ژغ پورته کوي، یا هم خپل حقوق واړي، یا بهر د هیواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهم وي، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دي ډیر رسولی سي، دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصمیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هیواد څخه بهر هم د نن په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یاد وو چې د نن په دا ټوله نړۍ کې یو هیواد ستا چې نجونې حتی مکاتب ته نیسي تلای. ځینې قوانین ستا نړیوال قوانین ستا چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ شوی او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ شوی، نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي، دا په دې معنا دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه، د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوز استاذ هم برخه درلوده چې د شوز استاذ ولې کوله. څه فکر کوي چې د شوز استاذ ولې نه د سوي ک هغه موافقه چې سوي دی په هغه کې دغه د شوز مسلې ته چندان پام نه دی سوي، یا کله چې د پردې تر شا ځینې موافقه سوي چې د شوز دغه د حقونو مسلې له پام غورځولې؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې چې کوم خبرې او اترې او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پورې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی، او زموږ لپاره ډېر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هر ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د تاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده. یعنی 50% ښځې د افغانستان، ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړوي، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي؟ دغه شی، دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصتا د افغان ښځو سره دی. نو زما په نظر، زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوه په تړون کې وو، کاغه نړیوال هیوادونه وو، کاغه د ملل متحد استازي وي، دوی ټول د افغان ښځو په وړاندې اوس مسؤل دي، ځکه دوی د افغان ښځو هغه سری کرشي چې وی د هغه په حق لې یا هم بحث نه ده کړی، یا یې کم که بحثونه کړی، یا هم هغه یوازې لکسي د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسولیت نړیوال تراجی کیږي، ځکه دا دوه تړون خپل د دې باعث سوچ طالبان وخت ورسیږي. نو مسولیت دوی تراجی کیږي ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، همدارنګه یو ان ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترین او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګوري شل کاله دغه ځوانان زحمت ویستې، درس وویل او ځانونه تر یو ځای پورې ورسوي، اما کله چې سمار ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمام دي. ځکه تاسو ته بهتره معلومی چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی او د خپل د ځوانانو فرار چالته. تاسو ته بهتره معلومی چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دغه وظیفو څخه استفاده ویدي، نو هغوی په دې کوشش کې دی چې له وطن ووزي، ځکه وظیفه نه یي، کار نه یي، ناامیدي یي، نو د کور نفقه سو کورته برابروي. نو دا د دې باعث کیږي چې له افغانستان ووزي. زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي، دغه په خاطر له افغانستان ووزي. نو د خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. د لیبیا چې د افغانستان څخه راووزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي. دوی ټول شیان بیرته صفر شروع کوي، ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي، ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پوهېږم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کېږي یا هم نه منل کېږي، باید اضافه درس ووایي. طبعا دا د خپل یو غټ بحران دی. دا به ډېر ښيي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوقو لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي، د لپاره خپل ژغ پورته کې، ځکه فرار د وطن څخه د یوازنۍ حل لار نه ده. څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی، ټول خو راوتی نسی، ټول لپاره هغه زمینې شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلی دی، لپاره باید حل لار پیدا سي. او دغه ټول مشکلات چې دننه په افغانستان کې روان دي، یو خوانه دی، یعنی که په صورت عموم کې ووایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره، د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و، نه په هغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ. د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي. د دغه سی پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د ښځو په اړه، د ځوانانو په اړه، د نور افغانانو په اړه نوې خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي، یا هم مظاهرې ډیر سي، یا هم رادیو تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر ښه ګڼم که چیرې آډیو او ویډیو میسیجونه هم ډیر سي په د رادیو او تلویزیون له لارې. نو دا ډیر مهم تمامېږي، ځکه د وطن د عیني واقعیت پر اساس باندې باید وژغیږو، خپل ژغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغانو ښځو وضعیت دغه ورځې ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیت پر اساس باندې یو څوک ولاړ سي، پر سټیج وژغیږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، دغه په هکله وژغیږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښی دی، او افغانستان کې ښځې، ماشومان او همدارنګه ځوانان، په صورت عموم کې ټول افغانان دغه مشکلاتو سره مخ دي. نو دا به ډېر ښه چې مخامخ داسې نیګوشیشن یې خبرې اترې چې څوک ورسره وژغیږي، خپل مشکلات ورسره شریک کړي، نو تر څو دوی دې ته مجبور سي چې باید اقدامات وکړي، او عملي اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوي وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو، هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، د هغوی لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړۍ غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان او شزل لپاره د افغان جنو لپاره اوس فعلا لومړی ته هغه د شومنځي او خلاصول د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول دغه د دوی لپاره یو لومړی توپ دی، ځکه افغان جنې څو میلیون جنې دوی د مکتب څخه ګرځي دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو یا موږ په ځینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودی یا هم مناسب چاپریال نه و. تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب دلکانو د مکاتب تبسخه جلاو زیاتره استادان د نجونو د نجونو په مکتبو کې هغه به شزینه استادانه وي او دغه تر څنګ نصاب هم اسلام هم درنګ د وزې قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی وو. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیڅ چا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی. او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول سوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه یي چې موږ مکتب ته پرېږدي او دغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړي، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي. نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبان نو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې د شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه هم دغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي، اما ورځ به راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ هغه د زینه په زینه یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه حس اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالت مثلا مصروفي کار وکي یا هم خپل نفقه پیدا کړي یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړې. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو ته معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیې دوی صادرایي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړی و یا یې صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار و وظیفه و درس او تحصیل ونه کړي، ځکه 40 کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې و، دغه ناامنې سیمې چې وې په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و، د 40 کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا دوی 40 کاله لری پرتو سیمو کې هم دغه چاغه سیمې چې دوی په واک کې وو هم دغه پالیسی یا هم دغه کار دوی مخته وړی وو او اوس فعلاً هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوئ، فکراً په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډیر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلار جان تقریبا دیرش ورځې د مخه وفات سو. ما ونه سوای کولی چې خپل پلار جان وګورم په دغه وضعیت د لاسه. طبعا ستونزمنه راته تمامیږي هر ورځ چې تیریږي. زه په دې هیله یم، د لې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې یو ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوي، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه. په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي، اوس هغو نارینه وو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي؟ او دغه ښځې خو اوس د ژغ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري.
تر ټولو غټه ستونزه طبعا دا هم دی چې دغه کوم عامه پوهاوی پروګرامونه وو چې وو په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به وو چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وضعي قوانین کوم حقوق درکړي، دغه عامه پوهاوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند شوي. فعلا تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډېری د سوشل میډیا ته هم لاسرسی نه لري، یا هم انټرنیټ ته، یا هم دغه لرې پرتو سیمو ته چې ووینو حتی ټلیفون نه لري. راډیوګانې هم ډېری چې دی اوس د لرې پرتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاثیرات ژدي کورنۍ تاوتریخوالی ما د مخه هم وویل چې ډېریږي، جبري ودونه ډېریږي، تر څنګ یې په کم عمر کې د نجونو ودول، په بدو کې د ښځو ورکول، دغه ټول شیان ډېریږي. ډېری سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې په هوای پروګرامونه مو درلوده، دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډیر جالب وو، ځکه دوی نه وو خبر لدی چې حتی دوی د میراث حق لري، یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي. په دې شیانو باندې، یعنی په ډیر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او ښځه باید پوسی چې ځکه هغه یې اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهېده. او دغه اما په هوای پروګرامونه وو په جمهوریت کې چې لري پرتو سیمو ته به ښځې تلا او ښځو ته به یې اما په هوای پروګرامونه جوړول، یا هم د تلویزیونو له لارې به وي، د راډیوګانو له لارې به وي، د غټو کانفرنسونو ټاون هالونو له لارې به وي، یا هم د بلبورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانې چې به وي، فوټو اگزیبیشنس به وو، دغه شیان به وو چې یو رقم اوارنس رایزنګ وو، یا هم اما په هوای وو د ښځو لپاره او دوی یو شی ورڅخه زده کوي او د خپل حقوقو په هکله خبرې دی. طبعا اوس داسې یو پلاتفورم نشته چې ښځې د خپل حقوقو په هکله پوسی، یا هم داسې یو پلاتفورم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د ښځو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي. افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی په ټوله معنا، ځکه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي او په ټوله معنا په کور کې نول شوي.
او په اخر کې ډیر خبرې مایوسون کې دي، خو یو مایوسه نجلۍ یا یو مایوسه ښځه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شیبه اوري، هغوی ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغه سپات کېږي چې بالاخره به یو څرک د هیلو پیدا کېږي د دوی لپاره؟
زه فکر کوم چې افغان ښځې ډیر مبارزې دي. هغوی اصلا همدا اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري، زه مطمئنه یم چې دوی ډیر 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 زیات مبارزه دي، ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کوره شروع کوي، د خپل تعلیم لپاره جنگیږي، د خپل فامیل سره د کار لپاره جنگیږي، د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنگیږي، د خپل کورنۍ سره، د خپل ټولنې سره، بیا وروسته د خپل ولایت سره، بیا د خپل د صورت عموم کې د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارزه دي. زه مطمئنه یم چې دوی پوهیږي چې د هر شپه پسې حتما ورسته، هر تیاره پسې رڼاسته، نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتما هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې د نهادونه، د یو این ایجنسیز او د ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، یا کوم نړیوال چې د دې دعوا کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو، هغوی حتما دا وضعیت ته چې دا څو وخت نور هم چې دوام وکړي د دې لپاره حل لاره پیدا کړي، ځکه ټول خلک برته د دوی په وړاندې درېږي چې آیا دغه کوم قوانین چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یوازې د کاغذ پر روی دی، دا یوازې ستاسو لپاره دی، د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه د هغوی لپاره نه دی؟ آیا هغوی بشر نه دی؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او دغه وضعیت هم داسې نه پاتېږي او حتما د حل لاره ورته پیدا کیږي.
ځوانه فعاله او د شذو د حقوقو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبي ز مجملتیا وکړه. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو.
ډیره زیاته مننه تاسو ښه
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.